سیمیز چارواکی وایي چې نن د ماسپښین 2:26 دقیقې د تخار په مرکز طالقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د طالقان په دوهمه امنیتي حوزه کې د امنیت قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. د پاکستان وی محکمه نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوی په تور د مرګ سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوی عداله مخې مذهبي شخصیتونو قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزی چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي. خوی تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دینه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم بزمکل ویږي. د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وهده د ښځو د ستونزې حل شوي وي. دوی په دې پوه شوي وي چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوي دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي.
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګسه نو ته پوهېږي کور پوهېږي کار پوهېږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تروسه پورې سرل دې چې مونږ تاسې یو شل کلنه تقریبا روخانه دوران درلودل سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنگونه داخلي زیات او مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونه توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي، د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي دي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته، حکومت یې غږ نه اوري، وایي کور دې ده، ځوان دې ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي، د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي، او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړي، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي، د دې ګزاره له خپل خاوند سره یې ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي، وایي چې نو کور دی، دا نور د موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ژوند تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې چې نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای، یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم و عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي، د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ایما پیغام هم دا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی، باید خپل لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسي، بخصوص چوپ پاتې نسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ایله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاهد دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش و اوبو یې سوځولې ده.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورته وایي. هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي. خو دلته یو لړ کورني محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلارګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نشي کولی. ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي. ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حقوق ته نشي کولی. که ځکه که دولت ته دیزي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سې وایي. نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلارګنۍ ته شکایت وکړي یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته وادېږي هغه خپلې پلارګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي. زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده په خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دی غږ اوچاته وي دی بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی. یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یې خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به یې د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلارګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا یې ووهي یا یې وټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اته تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي یې نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه. او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دی تللی، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دی خبر چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري، هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته په کار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسیږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلن دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلن کوه، له خویندو سره مې داسې چلن کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلن وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور آخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښه ځای په خبر خبرمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کېږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک به په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلن کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کوروره.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
ده حقیقتونه دی چی مگو تاسی باید فومنو. نه تنها ده چی مثلا ده مگو تاس پا کلیو که پا اطرافو که توبه استغفر الله در تایم باد قرآن یو کتاب دی تلکه چی اسمان ده خانه نازل شو وی دست یو چی دی منی چی. خورلور باید دست تربیه که چی ریختی هم پا بیرون که ده خسر پکور که هر اغا نوه مشکلات چی پا دیرزی باید تنگ وکا خلاپت وساطی و ده حمل یکا. چی پا غول و بلا مقدس کورانه لرو چی کلا کلا ده خسر کور ده لارشی پا دی بانده تیرهی که گی یا جنسی تجاوزون گی یا دارازیت جنسی ورسره که گی اتا دست مواردم شدری چی اقا خپل خواهند بدبختم کلا کلا دا خبر نورسه مرمانی چی کلا دا خپل مثلا چون مورو پلان مستم بکریه مستی تربیه کریه پدیر آلاتو که غاگ نده کرای ولی پوغا آلات که چی بیا مثلا دیده دی ازت و دی آبرو خبروی کلا چی خپل خواهند تم دا مشکلات ورانده که اتا خواهند دا خبر نورسه می نویزه پیس انوان نمانم اتا خپل با دا خزه یعنی شاید تا خپل دا پیش دار دی مورور تا دی مپلار تا دست یو چک کری و دست اکس الامل دی خوده لیوی چی اغای تانه دا رقم تا خواسته کریده
اساسی علاتی را توایی ولی کورانه لخپل لور سره دسی که چی کلی و دایی نور توایی چی هر چی با دی خسر پا کور که تیره مگر غاق با نپورده که ایتاسی پا فکر اساسی او امده علاتی چکی دلیسی
موگا دی ابتدانم دست یو شایزده کریدی چی شرم دهی چی آیب دهی مثلا غاق دی پورته نکه دی خزی غاق که پورتش ولا دا گنا ده اتم دقا وز کنم موگا خپل زان مثال در تاویی دقا موگا مثلا زی و باسواد خزای ما تعلیم میکرای تحصیل میکرای دی یعنیش ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آمه او دی موتوروان سر زی خبری وکمه زوینم چې زله سره کوم اکسل عمل د دینه وینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یو اشاره تک یا مثلا یو بل حرکت تک چې ته غږ ما وباسه در شان بایستی دو که چه مثلا موگا کلا کلا خدای نخصده چه ایدس موارد سمخکی گونو بیا بیرته مثلا مغا موگ مجوری وی که زخپل کور تا ویم زخپل پلار تا ویم شاید دو غوی ده خانمی و ضربه ووینم
سمرا افغان جونه کولیسی افغان خجه کولیسی چه لده ظلم سره چه پا کورانه که و سر روان ده دوی مبارزه وکری البته اغا افغان خجه چه پا ور تستون زو کی دی
سنتی جامعه که چه مثلا موگا دیر وی چه موبایل بده تکنولوژی بده ده ده وکا وکا اتا موگ دست کورانه لرل چې په دونه پیادل چې جنسی اړیکې چي دي زه شاید خپل د داسې یو قضیه و مچې هغه خپل دنه پیادل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کړل تر هغه چې مثلا د دې وخوانړ یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دا شاید دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکاو در نه لاش یو تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا دا خپل جون په مورد که مثلا دا چه چوکا چوانکا چه حق دی چه حقوق دی خبری که بادوانا دیره ورته مثلا نا وقت شویده
افغانی طورانی تا پکتل و سرا دوی غاق پورت کولیسی دوی مبارزه کولیسی ایتاس خبرو که خکاراست ولاتی نسی که ولی زکر لی خوانه دی کورانه لی خواه تم بکیگی لبلی خواه دی خسر کور که چوک دی خبرو تر زخت نور کهی ده غلطه دی انجلی تا چه کول بکار دی
ورا زم ده ویمه چه تنا دیوی کورانه دی خوانه نه مثلا اتا دی جامعه دی خوانه بیرون اجتماع دی خوانه از استگما ده دی تایی ولده که دی بدنامه ده زم ایشه ویمه چه گره یو ولک بدبخته عاملم نالی ندی که نه پا دو ایسا که مخ فکر وکو ولی بیام ولی دلتا بدبختان انجلی قربانی ورکی موږ په اکثرو کورنۍ کې په اکثرو قضایو کې چې موږ ورته لیدې سوې وی که او خو بچه است هیڅ عیب نداره یا غلط دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې توریږي لمنې مثلا داغداره کېږي قربانی څوک ورکوي نجلۍ ورکوي که غږ پورته شي که دې توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولی حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې حتی تنه خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړي وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنی د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپل ورور یې مامایې حتی په بعضو موارده که پلارونه ده دینه سو استفاده کرده ولی بیام ده غویره بایست دو شویده که زو ویمه ده مامور بچرته وی که زو ویمه مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایو که تهدید شوی پا مرگم دی ولی وش چی مثلا دو خلقو سخبری شویده حداقل ده ازده کریده پاینده ده پاره چې د دې نه سو استفاده ونی شي کنو رغ پورته کا کوي پورته نه کوي ځان پیسې کې د چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې در خمته او کار ورسره ونی شي امکان لري ولنه
اما په هواي دلته څومره مهم ده چې انجونی په دیو په هوبلې سي چې دا حق ده او کچیر د سي وضعیت سره مخ کې باید غاک دی پورته کې کله چې یو څوک په دی پونې سي چې ما حق څه ده هغه به غاک څنګه پورته کړي د غلطه عامه په هواي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي کله چې ورسره بیا په دوه باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دوه جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گزر ورکڑی دت قتلی نشم دت جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لگی یاد گیش کے ہمی ولی نشم او Yeah.